روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
سلام نو وخت مو بخیر روختیا د ژوند شتمنی خبرونه د خرغلاست نن په خبرونه کې سرخکان یا شری ناروغي باندې خبرې کو دا چې شری ناروغي څه ده علامې څه دي څنګه مخنیوي کېدل شي نن به په دې اوسطه خبرونه کې پر همدغه موضوع باندې خپل درنو میلمنو سره پرې باس وکړو او تاسو ته به دا وځي کړو چې شری ناروغي څه ده څنګه ممکن کېدل شي چې مخنیوي وکړو او په افغانستان کې دغه ناروغي دې لمنځه لاړ شي په خبرونه کې به سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کوم زفای ترڅنګ د داخله ناروغیو ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمد صاحب را سره خبرونه کوي او پر همدې موضوع به پرې غږیږو لکه ټول اوریدونکو سره هم غوښتنه کوي چې که تاسو ماشومان په شری ناروغي باندې اخته شي یا تاسو په دې تړاو باندې کوم پوښتنه لرئ کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه واخلي او خپل پوښتنه موږ سره مطرح کړي اوس موضوع د خبرونه په دې برخه کې موږ سره ډاکټر صاحب قایزاده وصل شوی سلامونه ډاکټر صاحب وخت بخیر کراته وي چې شری ناروغي څه ده او څنګه خبريږي
ډیره مننه زه هم په پلوار سره احمد صاحب تاسو او د ازادي رادیو په تحقیق هم کران ته اوریدونکو ته سلامونه نیکېلې اور کچری موږ راشو سرخکان یا د شری ناروغي شری ناروغي په خپل یو شدیده ناروغي ده او یو اندفاعي ناروغي ده او د توپولیت د دوري چې تقریبا په ټول جهان کې دغه ناروغي تقریبا 350,000 کسان د کال پرې خپل ژوند دراسه ورکړي او په کوم هیوادونه کې هغه هیوادونه چې هغه مخ پر ودی دي اج کوم هیوادونه مخ پر ودی نه دي لکه افغانستان کې دلته خو د دې تعداد د مرګو میچې ډېر زیات دي دغه ناروغي په خپل د یو وایرس په واسطه منځ راځي چې دغه وایرس د آر ان ای وایرس دی او دغه وایرس د پارا میکزو وایرس د فامیل پورې اړه لري ټول دغه ناروغي یو ساري ناروغي او اندفاعي ناروغي ده نو معمولا دغه درې صفحې لري چې یو صفحه د نزلوي ده او یو صفحه اندفاعي او اخرنۍ صفحه د نقاهت ده یا برته دوباره جوړېدل دي معمولا دغه وایروسي ناروغي ډیره زیاته چې موږ کله وایوس اریده هغه په دې خاطر ده چې کله دغه وایرس یو ماشوم وجود ته داخل شو نو دا د دې په وجود کې په دیو لنډ مودې لپاره دا په انفي او بلعومي افرازاتو کې یعنی د خولې په قطراتو او په دې ځینې کې او همدارنګه په وینه او ادرار کې هم موجود وي او کله چې دغه ماشوم توخیږي او یا پرنجې کوي نو د پرنجې سره دغه افرازات د خولې نه وځي او کله چې په دغه کوټه کې یو بل ماشوم وی هغه ته مستقیما دغه کیږي انتقالیږي یا هم کچيري ویناسو په دې ما اوتاق کې یا په دې کوټه کې بل ماشوم نه وي خدای دغه ماشوم په دې کوټه کې اوپن جوړو یا اوټو خېدو دغه افرازات په قالینه باندې یا په میز باندې یا د کړکۍ په هغه ساحو باندې دلته پری وته نو دغه ودی کې هغه وایرس موجود دی او دغه وایرس د کوټې د حرارت درجه چې تقریبا سرور دي حرارت د کوټې درجه حرارت باندې تقریبا تلور د ستاتو د پاره د ژوندې پات کیږي اوس بل ماشوم راځي په دغه کوټه کې لوبي کوي په دغه زبانې لاس وهلو او بیا دغه لاس به خپل پوز ته یوړو او یا هم خپل خپل ته یوړو نو هغه نه انتقال شو نو په همدې خاطر دا چې دغه وایرس دې په اوتاق کې د زیات وخت لپاره ژوندې پات کیږي نو نور ماشومان او بل مستقیم تماس واسطه د ټوکیو پنځي په واسطه تلور ځې مخکي د اندفاعات یا دغه دانکو دراوتو نه مخکي او پینځه ورځې وروسته یعنی په دې معنی لا دانی پیراوتی نه دي هغه لومړی صفحه کې دا چې شدیده تبه ده په دغه وخت کې دا ډېر زیات ساري وي او بیا پې دانی راووتلې د دانونه وروسته پینځه ورځې نور هم دغه فوق العاده ساري وي او نور همدې کبله چې دغه ناروغي ډېره زیاته خپریږي دا چون په د کال په ټولو موسمونو کې چې دغه ساري ناروغي منځ ته راځي او خصوصا د ژمي او د پسرلي په موسم کې د دې واقع ډېر وي خو د دوبي په موسم کې هم وي او د منی په موسم کې هم وي په دغه اوس چې د دوبي موسم دی په دې وخت کې هم چې د واقعیت شته دی داسې نه دی چې نشته بلکې د کال په ټولو موسمونو کې دغه مرض چې معمولا او چېتون واکسینونه دي واکسینونه تطبیق کیږي او یا هم چې د اسنمیږي شرایط د پخوانه فرق کړي دي نو پخوا به دغه مرض چې اپیدمیکو یعنی په دې معنی چې هر دوه کاله یا څلور کاله وروسته د دې به یو مکمل یو اپیدمی راتله او ټول مملکت به رانیولو اما اوسې واقعیت اندمیک دی اندمیک په دې معنی چې په یو خاصه مشخصه کې په یو خاصه مشخصه کې په یو خاص خلکو کې چې دغه منځ راتلی شي خو په دغه ماشومان چې کله مونږ یادو چې فوق العاده د دوی ته حساس دي د 15 کلونو نخت ماشومان دا ډیر زیات پیښته کیږي خو هغه ماشومان چې عمرونه د یو کال نخته دي لکه شپږ میاشتې اووه میاشتې اته میاشتې دوه میاشتې دغه عمرونه کې ډیر زیات ناخته کیږي د هغې علت دا دی چې دغه مور چې کومه ده کیدای شي پخوا د مور پورکوټیوالي دغه وایرس یا دغه میزل مرض یې تیر کړی وي نو چې کله هغه مرض یې ونیولو نو د دې په مقابل کې هغه انټیجن داخل شو هغې په مقابل کې انټیباډي جوړه شوه نو که بیا دوباره هغه داخلیږي نو هغه وخت د منځه وباسي یا هم دا مور کیدای شي واکسین شوي وي نو بنا ان دغه انټیباډي ګانې د مور د پلاسینټا د لارې چې هغه جنین ته یا هغه بطن کې چې دننه ماشوم لویږي هغې ته انتقالیږي نو تر نهو میاشتو پورې اکثر ماشومان زمونږ چې دی هغه د دې میزل یا د شری د ناروغۍ څخه چې دی معاف دي یعنی دوی نه نیسي خو داسې نه ده چې بالکل یې نه نیسي کیدای شي ویني چې خو زیات ماشومان چې دی دا ډېر نه نیسي نو په دې اساس مونږ ویلی شو چې دغه یو فوق العاده ساري اندفاعي او شدید ناروغۍ د فولیت د دورې ده.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب به هم خبرونه کې وصل پاتې شو. ډاکټر صاحب په صفه تاسو هم خرغلاست مخ خبرونه ته که تاسو راتوي چوړاندې ډاکټر صاحب ته اشاره درلودله چې شرایط د ماشوم په بدن باندې سری دانه کوي راوځي خو زیاتره کورنۍ میندې دي چې هغوی تشخیص په وخت کې لږ څه ځنډ کوي. د شرایط د تشخیص په وخت کې څومره ځنډ رامنځته کېږي د ماشوم نور مغمره په دغه مرض کې ځورولی شي یا ورته ډېر زیات سختوي دغه پروسه خپل د شری د شناخت برخه کې کورنۍ څومره پویږي کنه دا باید کله چې دغه دانګه کانې د ماشوم پر بدن باندې راوخی شي کورنۍ د رسن ډاکټر ته بیت لړ شي.
دا څه نوران دي تاسو او ګرام نو اوریدونکو ترمن من منو ته سره مونږه احترامات وړاندې کوم. بعد لري تاسو سوال په جواب کې شری یا چچکی عمرګونی او خطرناک ناروغي د چپتدایي ارزي تبه دردونه خستګي کسالات او په زمون کې په مرور زمان باندې د خپل د انسان د بدن په مختلفو برخو کې په مخ باندې او د صدر په برخه کې او د خېټې په برخه کې د نکره وزي دغه تنکۍ اکثر نو واخه کورنۍ چې ډېر متوجي نه وي او یا هم د دې ماشومان په کبال کې توجه نه کوي او زری تشخیص نه کوي ورته یو سیمه مرکز ته انتقال وینو دا ډیره خطرناک او مرګونی واقع کې د لشي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه کله چې شیره د انسان بدن باندې یا د تنفسي تقشعات نو یا هم د خولې لارې تنفسي مجرا لارې د انسان بدن ته مداخله وکړي نو په هغه صورت کې کچیر ته زر تر زر مخنیوي ورته ونی شي یا وقایع ورته صورت ونی شي او یا هم یو سیمه مرکز ته مراجعه ونی شي نو په هغه صورت کې دا د انسان مافیت باندې تاثیرات کوي او انسان مافیت د تاثیر لاندې نیسي او هغه انټیباډیان چې دغه امراضو مقابل کې تولیدیږي بیا هم د خپل د انسان مافیت دغه مرض سره ناشنا وزي او یا هم واکسین قبل اندې ماشوم ته نوي شوی نو په همدغه صورت کې په دې باندې نور هم د انسان په د ماشوم په بدن باندې سرایت کوي او د هغې په صورت کې که چېرته زر تر زره درملنه یا هم وقایه ونی شي او تشخیص ونی شي نو دا هم ماشوم ته مرګونه واقع کېدلی شي.
ډاکټر صاحب پر دې باندې به هم وغږیږو چې واکسین یا تر څنګ د مخنیوي لارې څه دي د خبرونو پروسې کې په مورد باندې به بحث وکړو. یو مسله چې تاسو خپل د شری په تړاو باندې ورته اشاره درلودله دوی په ډولونو باندې کوغږیږو په انواو باندې وغږیږو شری همدا یو رقم دی کنه باندې یو ډولونه مختلف کېدلی شي چې دا یو د هغه لارو څخه ده چې کورنۍ یمن دي ممکن خپل کورنۍ کې چې ماشوم کله په سرخکانه چې چک باندې یخته کېږي کورنۍ متزلزل سی پی او حالت کې پاتې نشي چې دا تشخیص کی ډولونه شته.
مونږ میزل یا هم شری خټو په یو ډول باندې دی ولی په بازي ماشومانو کې اراز ولایم فرق کوي او یا هم د خپل دوره د سیر د مرز په دې معنی فرق کوي او یا هم شدت د مرز په دې ماشوم باندې فرق کوي یعنی په دې معنی باندې چې اکثرا هغه ماشومان چې د غیر د بدن د مافیت سیستم قوي دی او په زمن کې خپل وزن برابر دی او کم وزن نه دی بل هیموګلوبین یا وینه کم نه ده نو دغه ماشومان اکثرا وخت کولای شي چې د امراض په مقابل کې هغه دوره د سیر چې په دې د ورځونو الا څوار لس ورځې په تبابت کې ویل شوی ده ځکه اکثره وخت چې دا سرایت وکړي نو د ورځونو الا څوار لس ورځې د تفریق دوره ماشوم دغه دوره تیروي او په زمن کې خپل شدت د مرض لکه څنګه چې مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې شدیده تبه ده دردونه دي دغه د هغه ماشومانو په مقابل کې چې هغه صحتمند ووسي یا هم خوارځواکي نه ووسي او یا هم د هغې د بدن مافیت قوي ووسي نو اکثره وخت په دې ماشومانو باندې بیا دغه شدت دوره د اندېخلو د مرز په دې باندې ضعیف واقع کیږي، یعنی نه پرېږدي چې په سری توګه باندې د انسان یا د ماشوم د بدن یا د وینې او یا هم نورو مجراګانو باندې خپله میزل سرایت وکړي او دا خپل پرمختګ وکړي او هغه د لاس پښو نه واچوي. خو متاسفانه دا چې موږ د کور دننه په خپل هیواد کې ګورو، زمونږ خلک ډېر غریب دي، خوار دي، او اکثره ماشومان چې په درسته منطقو کې ژوند کوي هغه خوارځواکۍ سره مخ دي، او هغه خواړه چې ورته ضرورت دي هغه خواړه ورته نه رسېږي. په همدې دلیل باندې عدد او ارقام کلنی چې موږ ګورو د مخفل د شیر او یا د چک هم مرګونه زیات دي، او هم په ځمن کې ډېر ماشومان په دې باندې مسا کېږي، چې یو عمده دلیل یې هم همدغه فکتور دی چې اکثر زموږ د هېواد ماشومان خوارځواک کېږي. او په همدې دلیل باندې یا هم عامه پوهاوی او عامه ذهنیت د واکسینو په برخه کې نه ده جوړ شوی. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې موږ ګورو چې زموږ ډېری هېوادوال د واکسیناسیونو په برخه کې خپل ماشومان ته توجه نه کوي، واکسین په خپل وخت باندې نه ورته تطبیق کوي. نو همدغه دلیل وي چې دغه ماشومان ډېر دغه مرض ته کاندیدیږي او ډېر زر په دې باندې تاثیرات کوي. او همدا دلیل دی چې عدد ارقام یې هم ډېر دي. موږ په نمونې په شکل باندې ویلی شو اکثرا هغه لرې پرتې سیمې چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د واکسیناسیونو په برخه کې توجه نه کوي، بیا هم ماشومانو باندې دغه راز علایم په خفیفه توګه باندې سرایت کوي. دوی بابیل نیسي، مراجعه کوي، ډاکټر ته تشخیص کوي، نه کله چې دغه وایروس د انسان په بدن کې او یا هم په وینه کې خپل په پوره توګه باندې کار وکړي او د خپل د معافیت سلونه د فشار لاندې راولي، نو په دغه صورت کې بیا ماشوم د مرګ سره او د خطر سره مواجه کولی شي.
ډېره زیاته مننه ژوندې اوسې. زمونږ بل ملمه هم مونږ سره په خبرونه کې وصل شوی دی، ډاکټر صاحب عبدالرزاق احمدزی. تاسو هم خره غلاسې خبرونه کې مونږ دلته د شری ناروغي په ډولونو او ارقام باندې خبرې وکولې. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د شری دغه تشخیص څومره مهمه ده چې باید په سمه توګه باندې تشخیص شي، ځکه وړاندې ډاکټر صاحبان ورته اشاره درلودله چې خورا ډېره شدیده تبه پکې موجوده وي، که سم تشخیص ونه سي دغه تبه څومره د ماشوم د مرګ لامل کېدلی شي؟
سلامونه تاسو تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته. د شری یا د سرخکان یا د میزل په باره کې خو به موږ دا وایو چې که څنګه هم د دې په باره کې تاسو خبرې وکړي، خو که چېرته د دې تداوی تر سره نشي، یعنی په صحیح ډول باندې د دې درملنه ونه شوه، نو دا خو یو وایرسي ناروغي ده چې وایرس همیشه د لپاره ډیر خطرناک واقع کېدلی شي. خاصتا موږ دا وایو په هغه اشخاصو کې چې د هغې معافیت ډیر ضعیف اوسیږي، نو د هغوی لپاره یو جدي ګواښ واقع کېدلی شي. بعضې ناروغیو ته زه اشاره کوم چې هغې کې یو دا ده چې په دې کې د مغز یا د اعصابو التهاب واقع کېدلی شي، او دویمه خبره دا ده چې په دې کې چې کوم ده د هغه واقع کېدلی شي چې اعصابو د التهاب سره سره چې کوم ده د دې سره بیا د غوږ کوڼوالی، د سترګو ړندېدل، دا په دې کې یو مهم دغه موږ بللی شو اعراض او علائم او د دې مرزونه بللی شو. دا د دې نه واقع کېدلی شي او حتی په بعضو وختونو کې په مرګ باندې ختمېدلی شي. دا
ډېره زیاته مننه ژوندې اوسې. ډاکټر صاحب، قضیه تاسو ته درګرځم، یو مسله چې هغه خورا مهمه کېدلی شي، آیا په نورو وادونو کې د شیر یا د سرخکان ناروغي په همدغه کچه چې په افغانستان کې شته ده موجوده ده په نورو وادونو کې مشته کنه؟
دا څه چې په ټوله دنیا کې د دې ساري ناروغي موجوده ده، خو دا فرق کوي. یو هغه هوادونه دي چې پرمختللي دي، یو هغه هوادونه دي چې مخ په پرمختګ دي، یو هغه هوادونه چې هغه ډېر وسته پاتې دي. په هغه هوادونه کې چې مخ پرمختللي دي، په هغه واقع ډېر کم دي، ځکه هلته زیاتره چې د وقایه صورت نیسي، او اکثرا دغه وقایه د دې مرض جلوګیري کوي واکسین نه په خپل وخت سره کېږي. خو واقعات ډېر زیات چې دی په هغه ممالکو کې دي چې هغه ډېر وسته پاتې او یا ترقی نه کړي. بیا د دواړو ترمنځ هغه هیوادونه چې مخ په ترقی دي یا ترقی په زیر دي، هغوی کې هم واقعات شته، خو نسبت هغه هیوادونو ته لکه زمونږ هیواد هغې کې واقعات کم دي. نو بنا ان موږ ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې د دې واقعات موجود دي او سرخکان یا شری شته دي.
بله، اوس په افغانستان کې بیا ارقام ته په کتو عوامل څه کېدلی شي چې هلته خورا د شری ناروغي زیاتې دي یا ماشومان په ډېر زیات اخته کیږي؟
او په افغانستان کې ګوري، اول خو تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده چې افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی، او دلته اکثر خلک چې کوم دي هغه د فقر د کرخې نه لاندې ژوند کوي او زمونږ د ژوند سطح هم ټیټه ده او وقایوي برخه زمونږ چې کومه ده هغه ډېره زیاته ضعیفه ده. نو بنا زمونږ اکثرا هغه ماشومان چې د 5 کلو څخه ښکته دي هغوی اکثرا د معافیت سیستم د دوی ډېر زیات قوي نه دی او معافیت سیستم یې کمزوری دی، ځکه زمونږ د څښاک اوبه او همدارنګه خوراک چې دی هغه هم پاک نه دی. نو بنا په مختلفو مرضونو باندې اخته کیږو او دغه موسمي ناروغۍ چې مونږ وایو په دغه هیوادونو کې ډېر زیات دي. نو بنا ان معافیت ډېر ښکته کیږي، یو علت هم دا یو دی. دوهم علت یې چې په افغانستان کې د دې واقعات ډېر زیات دي، ځکه هغه هیوادونه چې وروسته پاتې هلته وایروسي او بکتریي امراض دا پکې ډېر زیات دي. نو دوهم علت دا شی کېدای شي چې اکثرا مونږ دلته په کورنیو چې کله ژوند کوو نو مونږ په یو کوټه کې ژوند کوو، ځکه اکثرا مونږ د ژمي په موسم کې چېکوم د دې واقعات د ژمي په موسم کې ډېر زیات وي، نو په یو کوټه کې یو کوټه ګرمولی شو. نو چې کله یو ماشوم زمونږ مرض باندې اخته شو نو هغې سره دغه ټول نور ماشومان هم اخته کېږي، بله په دې علت باندې واقعات زیات دي. او درېیمه خبره دا ده چې مونږ دلته اکثرا زمونږ میندې او خویندې بېسواده دي او دغه د بېسواد د کچا په افغانستان کې ډیره زیاته ده. مونږ نشو کولای چې د دې په وقایه کې چې دی زمونږ خویندې او میندې برخه واخلي. لکه اوس مثلا یو مثال درکم، یو ماشوم چې کله په دغه باندې اخته شو په مشري ناروغي باندې، نو حتی هغه اشپزخانې ته نه پرېږدي چې د اشپزخانې بوی ولګېږي، هغې ته خوراک نه ورکوي، د هغې مخ نه وینځي، هغه سروځانې ورته نه پرېمینځي، چې دغه پخپله د یوې خوا د دغه ناروغۍ د وخامت سبب کېږي، ځکه دلته ثانوي انتانات لکه نور بکتریي انتانات دا هم مداخله کولی شي. او د بلې خوا څخه دوی د دې وقایې باندې چې دغه ماشوم تجرید کړي یا جدا کړي په دې هم نه پوهېږي، دغه ماشوم زیر باندې کوچي کې لوبې کوي د نورو ماشومانو سره، نو بنا یو څخه او بل ته او بل نه او بل ته چې دی انتقال کوي. په دې اساس چې واقعات چې دی فوق العاده زیات دي. بله دا چې دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دي چې دا ده چې کله مونږ د دې واقعات ګورو هغه په دې کې د دې واقعات ډېر زیات دي چې د دې هغه کوم مراحل دي کې نظره چې درې مراحل دي. چې یو مرحله د مخابروي یا پروګرامل فیز ورته وایو چې دا د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي. په دغه وخت کې دی باندې اندفاعات نه وي، مور هم نه پوهېږي، کورنۍ نور غړي هم نه پوهېږي. په دغه اوله مرحله کې یا مخابروي مرحله کې دلته ماشوم ډېره زیاته تبه کوي، وچ ټوخی وي او همدارنګه پرنجې ورته پیدا کېږي، د پجنې اوبه راځي، او چې دا دغه پخپله د یو ریزش اعراض و الاین دي. هغوی داسې فکر کوي چې دا یو ریزش دی. د دې په تعقیب د دې دغه سترګو ګاډي چې کومې دي دغه سپینوالی دا سور کېږي، یعنی د منځنۍ سوروالی منځ راځي، د سترګو نه اوښکې راځي او حتی رڼا ته کتی نه شي. نو چې کله دغه مرحله د 3 نه تر 5 ورځو پورې دوام کوي، دوی داسې فکر کوي چې دا شرته دانې پرې خطرې نه وي. نو یو ماشوم د بل ماشوم سره یو ځای کېني، یو ځای سره ملي لوبې کوي، بنا اندې په دغه اساس باندې چې دوی ته معلومات نه کېږي. نو مونږ مخکې ویل په دغه کې چې دا 3 ورځې مخکې او 5 ورځې وروسته د اندفاعنه یا دغه د دانه کوی دراوتونه دا ساري. نو په دغه وخت کې دا ډېر زیات فوق العاده ساري وي او د دې واقعات چې دی ډېر زیات زیاتېږي. همدارنګه د دې چې کله بیا هغه دویمه مرحله راځي چې هغه اندفاعي مرحله ده، چې اندفاعي مرحله کې چې دی دا معمولا د دوی په وجود کې اول د غوږ د سریوان یا د غوږ تر شا او همدارنګه په مخ باندې او د په شا باندې وړي وړي دانې راوځي. بیا په دویمه او درېمه ورځ باندې دغه دانې وروسته بیا په مختنه باندې راوځي او په څلورمه او پنځمه ورځ باندې ټول نهایت نیسي. نو چې کله دغه دانه کوي راووتلې پی، نو بیا پس دغې نه موندې او خویندې پرې باندې پوهېږي چې یاره دغه ماشوم چې کوم دی زمونږ په شری اخته دی. نو بیا ورته لږه شانتې توجه کوي، خو بیا هم ډېره زیاته توجه د بېسوادۍ په وجه باندې نه کېږي. لکه په کوم شکل باندې چې په اندفاعي مرحله کې په دغه ترتیب باندې دغه اندفاعات پیدا شوي دي، بیا په هغه درېیمه مرحله کې چې هغه د نقاهت مرحله ده، په دغه مرحله کې چې دی هم دغه په همدغه شکل باندې لکه اول کې د غوږ د سیوان او د مخ او د شانه دا ورکیږي، وروسته بیا د مخې ته نه ورکیږي، وروسته بیا په همدغه ترتیب سره چې دی بالکل ورکیږي. خو که چېرې مونږ هغه اندفاعي مرحلې ته راشو، په دغه اندفاعي مرحله کې معمولا ماشومان چې دی کسالت ولري او بې اشتها وي او د لمفاوي عقداتو د هغې د غسو نومېږي د عقدات چې دی غټېږي، کله کله هم د بطن درد ور پیدا کېږي. خو ځکه په افغانستان کې واقعات چې دی چې د زیاتېږي او ورسره هم چې دی د وخامت طرف ته، په دې خاطر هم دي چې اکثرا زمونږ میندې او خویندې دوی ډېر زیات ګرم ساتي، ځکه دغه وخت چې کله دغه تبه ډېره زیاته شو او دوی مشکوک شو چې دا شری دی نو دا نور هم چې د سونو میږي برسنه پیورا چی چې زیات ګرم شي او دغه د درجه د حرارت څومره زیات تر زیاتیږي هغه سبب دی کیږي چې په داخل د دماغ د برین ډیمیج سبب کیږي او یا هم دغه وایرس دومره زکه دا یو خو غذانه ورکي او د بل خوا څخه چې د سونو میږي پاکی او هغې لمبا او مخ لاس او خوله برس کوي نه د دې سره چې دی بکتریي انتانات هم مداخله کوي چې د هغې په نتیجه کې د وجود په مختلفو برخو کې چې دی مختلف امراض منځته راوړي لکه څنګه چې مخکې ډاکټر ویلي کېدی چې دا دماغ ته داخل شي او په دماغ کې چې دی د انسفلایټس او یا هم دماغ یعنی د التهاب په وجه د دماغ وظیفه د منځه تګ د دې سبب شي او یا هم په خپله د دې څخه علاوه د پان سب اکیوټ سکلیروزنګ پان انسفلایټس سبب شي او یا هم چې دی د کینه بغل سبب شي اکثر چې دی دغه ماشومان د دغه په وجه باندې چې دی زیات خپل د لاسو ژوند د لاسو ورکوي او یا هم کله هغې ویلی چې د سترګو د دید نو د سترګو دید یو میکانیزم یې هم دا دی چې کله په داخل د وجود حرارت ډېر زیات شو او دوی په برسنه اچي ډېر زیات ګرمي ساتي تر حال چې دا باید ونه شي دې سره حرارت نور هم زیاتیږي او په داخل د دماغ کې چې دی هلته ټول مختلف مرکزونه دي لکه د دید مرکز دی د ذایقې مرکز دی د اورېدو مرکز دی نو د دید مرکز باندې یا د اورېدو په مرکز باندې دغه حمله کوي او هغه نتیجه کې چې دی هغه خپل دید له لاسه ورکوي یا کوڼوالی منځ راځي یا فرج منځ راځي دا ډېر دغه لري اختلاطات لري نو په نتیجه کې چې دی بیا درېمو مرحلې ته راځو چې درېمو مرحله کې د نقاهت مرحله ده چې بیا هغه نقاهت مرحله کې چې دی زیاتره ماشومان دغه تبه راکمیږي اندفاعات ورکیږي اشتیاق کیږي او مخ په مخ کېدو دي خو دلته زمونږ ډېره مهمه خبره ده چې دا زمونږ کلیوال خلک او زمونږ د خار خلک په دې باندې پوه شي چې کله کچېری ماشوم شری اول خو تر ټولو مهمه خبره ده چې د دې نظافت ته ډېر پام وکړي ځکه په شریعت کې هم دا چې اطهور او شطر من الایمان او دا د وقایي یو جز دی دغه ماشومان باید مخ او لاس یې پریمینځي همدارنګه سروزانی ورته پریمینځي خوخلی ورته برس کی او ورسره چې په کور دننه ټول غذاګانې میوجات هر څه ورکړي ځکه چې دوی د وجود هغه معافیت قوي شي او ورسره دوی کوشش داونه کوي چې دوی باندې نورې برسنې هم واچي کمپلې واچي او نورې ګرم کی او یا ګرم وساتي ګرم ساتل فوق العاده نقص کوي باید ماشوم قطعا ګرم غونه ساتل شي په بعضې میندې او خویندې بیا په دې ان باندې دي چې شری دی دی خپل دوره پوره کوي حتی ډاکټر ته یې بوځي او په دننه کور کې دننه ایسار کړي وي او هلته نه غذا ورکوي نه مخ لاس وینځي په هغې وجه باندې اکثر خپل ژوند د لاسه ورکوي په کار دا ده چې داسې هیوادونه چې هغه وروسته پاتې دي هلته د ثانوي انتاناتو امکانات ډېر زیات دی په دې صورت کې دوی باید خامخا خپل ماشوم چې دی هغه ډاکټر ته بوځي تر څو ډاکټر هغې ته هغه دوا ورکړي او هغه د خووالي طرف ته ولاړ شي نو بنا ان په افغانستان کې د واقعاتو زیاتوالی د نظافت نشتوالی د علم او د سواد نشواله او همدارنګه د مارکیټ د کچې چټواله او د دې څخه علاوه د فامیل د تعداد زیاتواله چې په هر کورنۍ کې ډېر غریب کورنۍ هم یا غبا لزور اس ماشومان واته ماشومان به خامخا لري نو د دوی وزل خو د سیاستانه کار نه دی نو یوازې د ماشومان لرو خو ډېر مهمه نه ده د وزل د غیټ خوراک د غیټ کار د غیټ لباس د غیټ د پاک ځای اوسېدل دا هیڅ څه زمونږ په دسترس کې نشته دی نو په دغه اساس ده چې د شری ناروغي خصوصا په افغانستان کې واقع ډېر زیات
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسي صفای صاحب دلته یو مسله چې و ډاکټر صاحب ورته اشاره درلودله چې ماشومان خورا ډېر زیات ګرم ساتل کېږي د کورونو له لوري د پوهاوي په برخه کې څومره کار شوی دی که نه په همغه کچه چې پخوا خلک د شری ناروغي په اړه باندې معلومات نه درلودلی دا چې باید څه وکړي کله چې د دوی ماشوم په سرخکانې چیچک باندې اخته کېږي دغه فکر دغه عامه پوهاوی اوس هم په ټولنه کې موجود نه دی که نه نسبتا خلک پوه شوي دي چې باید څه وکړي مهرباني صفای صاحب مهرباني احمد صاحب تاسو ما آواز اورئ
بالکل تاسو آواز
مهرباني دا پښتنه مکاخي سي تاسو را تزوب کړئ
نو د عامه پوهاوی په اړه کې خو موږ دا وایو چې افغانستان کې په هغه کچه باندې کار نه ده شوی لکه څنګه چې په نورو دنیا کې هم مور تعلیم یافته وي هم پلار تعلیم یافته وي هم خور هم ټول فامیل هغه کې تعلیم یافته وي نو هغه د هر شي د فائدو نه د هر شي د ضرر نه د هرې خبرې په سنجش باندې هغه یو پوهیږي نو دلته بیا موږ دا وایو چې په افغانستان کې بیا د تعلیم کچه ښکته ده
د مور او د پلار او د ویکي د فامیل نو هغه په عامه په هاوی په منځیدوم رضایت دی واقف نه دی او دوی نشي کولای چې دوی په دې خبرو باندې په اسانه باندې پوه شي. د دې لپاره په یو ځات اندازه باندې کار کول ته ضرورت ده او وخت باندې شي دا به رسنیو باندې دا به په سیمیناری شکل باندې دا به کلیو کې خلکو ته د واضح نصیحت په طریقه باندې د مسجد لخوانه د دې واکسینونو په باره کې وضاحت ورکول په باره کې باید مهمه غونډه جوړ شي خلکو ته توصیه ودا وویل شي چې دا او ته بیان شي دا هر واکسین ورته وویل شي دغه په باره کې یاغې فائدې یاغې نقصانونه که څه هم د واکسینونو په باره کې کوم وایو په ټول نړۍ کې خاصتا کله دا واکسینونه په سي جوړېدل په اوله کې د دې واکسینونو سره اختلافات په لندن کې هم موجود وو په امریکا کې هم موجود وو په هغه کې دا اوسې بعض خلکو به مختلف نظریات درلودل لکه هغه مفکوري وي بعض خلکو به ویل چې واکسینونه زموږ نارینه نسل کموي بعض به ویل چې دا زموږ د نسلونو د ماشومان او د ذهنونو د شاته پاتې کېدو باعث کې دا خبرې وي مفکوري وي اسي نظریات اوسې خلکو یو بل تر سوال او په دې باندې به یو بل په یو باندې په بل باندې په دمونو باندې په دې شایانو باندې خلک په دغه کاوه چې دونه به پیسې اخیستل کېدلې نو اوس خبره دا ده چې په دې باره کې باید په ډېر زیات اندازه باندې باید کار وکول شي تر څو پورې خلکو ته چې ته یو څوک په زیات اندازه باندې خیر زکه غوښي نشي خورلې یا غا چرګان غوښي یا د مایي غوښه یا دې نشي مصرف ولای په کلیوالو ساحو کې وشيږي نو هغه هم کېدلې شي مثال چې دې شي دوی دې اګه یو په واسطه شیدو په واسطه د کدو د ګازرو د مرچو د پالک او د خټکی سبزیجاتو په واسطه باندې دوی خپل ماشومان ته داسې معافیتي سیستم دی هغه لوړ وساتي هغه ته په وخت نا وخت دغه سبزیانی ورکول شي دوی به نو ان شاء الله چې د دې مرزونو نه بدوي په امان کې پاتې کیږي او دوی ته کوم مشکل نه پیښیږي.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي صفای سي موږ سره وصل شوی دی. خا صفای سي ته په تمه وسو د غړیکا سستونز پیدا کړی دی. ډاکټر سي قیزاده تاسو ته به هم درګرځم راځي په درملونو باندې وغږی ګو د شری درملنه څمره مودوي څمره وخت کې د درملنه سر ترسيږي مهرباني قیزاده سي. بله
د شری ناروغي اکثر تدابیر کوم دا ډیره مهمه برخه چې یا اوله نظافت یا پاکواله د ماشوم دی دا ډیره زیاته مهمه ده او دویم برخه د تداوی کوم دا په دغه شری په ناروغي کې زیاتره تقویتی ځکه دلته تدابیر دوه برخه لري یوې عارضی ده عارضی په دې معنی چې کته بل لري د تبې شربت ورکا ک خارق لري د ضد خارق شرب د دوا ورکول کیږي او بل هم تقویتی ده ترڅو چې د دې معافیت تقویه شي. تقویتی کې د غذاګانې دي میوجات دي او همدارنګه د تقوی شربتونه دي او کچيري دغه شر په حاد حالت کې وي یعنی صحاده صفه کې وي نو په دې صفه کې معمولا موږ د دې تبچون زیاتوي دې ته موږ زیاته اکثرا د تبې شربت ورکو او ورسره خارق چون دې سره موجوده دې ته هغه دواګانې چې هغه ضد خارق چې هغه ته موږ انټي هسټامیک ویو دا ورکو خو د دې سره په دې سره په پاکي کچيري سانوي انتان مداخله کړی وي سانوي انتان په دې معنی کې د شي د ماشوم چې نه بغل شوی ځکه اکثرا چې افغانستان کې او صفات هواد دي دلته د سانوي انتاناتو خطر ډیر زیات دی چې کله شری شو نو خامخا ورسره چې نه بغل کیږي تو خې ورسره پیدا کیږي پرنجې پیدا کیږي نو دا د سانوي انتاناتو نه ده نو دغه نخ سره چې د سنمیږي منګه پات دی ته انټي بیوټیک هم ورکو یعنی هغه د واګانې ضد بکتریي دواګانې دا باید ورسره هم ورکړ شي. د دې لپاره چې په دغه و دغه د شری په ناروغي کې زیاتره د ویتامین ای دغه مقدار کمیږي او بل خوا زیاتره دغه ویتامین ای کوم دی په معافیت کې ډیر زیات رول لري او همدارنګه د شری په ناروغي کې ډیر زیات ضرور دی چې دا ورکړو هغه په دې خاطر چې د شری د ناروغي او مرګ او میر دا هغه شمیرنه چې د شمیر چې راکوزي یا کټي نو په دې خاطر موږ ویتامین ای ورکو هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو نه واخلا تر 12 میاشتو پورې دی یعنی د شپږو میاشتو تر یو کال پورې هغه ته معمولا یا یولک یونټ ورکول کیږي او په واحد دوز ورکول کیږي او هغه ماشومان چې د شپږ میاشتو څخه ښکته دي هغه ته 50,000 یونټ ورکول کیږي په واحد دوز او هغه ماشومان چې د دوه کالو څخه پورته دي هغه ته معمولا چې ما 2,000,000 یونټ مونږ چې ماشومان ته دغه وټامین ای ورکو او د دې سره خوا کې چې کوم دی مونږ باید ډیر زیات کوشش د دې سره چې دا تداوی کوو ارزي ور سره خوا کې وقایوي برخې ته باید هم ډیر پاملرنه وکړو چې وقایوي برخې کې د ماشوم د غاښونو پرمینځل دا ډیر مهم دي د ماشوم د مخ پرمینځل ډیر مهم دي ماشوم ته غسل ورکول ډیر مهم دي چې بد بختانه زمونږ په جامعه کې داسې رواج دی چې حتی هغه میندې او خویندې چې باسواده هم دي هغه بې سوادونه خو څه ګیله هغه باسواده چې هم دي هغه هم چې کله ماشوم په شری باندې اخته شو ځکه عامه پوهاوی نشته نو نه یې مخ وینځي نه یې خوله وینځي او نه یې سروځان وینځي نو او حتی ښه غذا هم نه ورکوي چې هغې سره ګوري دوی د دغه ماشومانو هغه مریضي ډېره زیاتېږي نو دغه د مخ وینځل د ځان وینځل د خولې وینځل او هغې ته ښه غذا ورکول دا هم د تداوی یو جز دی او دا ډېره زیاته اړینه ده چې دغه ماشومان مونږ باید ډېر زیات پاک وساتو ترڅو مونږ وکولی شو د دې ګلوګری وکړو او همدارنګه د وخامت څخه چې مخنیوي وکړو بل د تداوی یو برخه پکې دا هم ده چې مونږ وکولی شو خپل نور ماشومان هم تینه وقایع وکړو ماشوم باید تجرید کړو تجرید په دې معنی چې یوازې یو جدا کوټه کې یو جدا نور ماشومان ورته ډیر زیات په تماس کې نیوي او د دې په خاطر باید په خپل هغه برخه د تداوی ده خو وایي حفظ ما تقدم پکې ډیر زیات مهم دی حفظ ما تقدم مخکې د دې نه چې دغه زمونږ ماشوم او شری اخته شي باید دا واکسین شي ځکه چې کله شری باندې اخته شي خو هغه په دا میکروب داخل شو هغه په مقابل کې انټي باډي جوړ شو د خوشونو د پټول مر لپاره بیا نه نيسي اما ډیره مهمه وقایه ده وقایه لپاره چې د اسنمې چې د ماشوم او افغانستان خو بيګي ډیره زیاته مهمه ده چې اکثرا زمونږ په لری پرتو منطقو کې او په کلیوالو منطقو کې او داتې ځینې کې چې کلی دي هلته یو ډیره غلطه مفکوري موجود دي د واکسین په ارتباط باندې هغه غلطه مفکوري دا دي چې اکثرا خلک داتې فکر کوي په دې آن باندې دي چې واکسین کوم دی دا ماشومان اقیم کوي یعنی دا معنی چې اقیم دا معنی چې دا ماشوم کچیر به زلمی شي واده کړی دی و بیا بچینه کیږي چې دا ډیره غلطه مفکوره ده مونږ باید خپل ماشومان په هغه خپل وخت سره نه یوازې دا چې د شری واکسینو کو بلکې ټول هغه ضروری واکسینات چې د ماشومانو د ژوند په ژغورلو کې رول لري هغه باید وکړو دغه واکسین باید اکثرا په چکل ماشوم نه هم یاستو شو په نوو میاشتو کې چې دغه واکسین چې ورته تدبیقي په نوو میاشتو کې او بیا ورسره دویم ډوز په 14 میاشتو کې کیږي دا ډیره زیاته اساسي او مهمه برخه ده د دې ته ځینې داسې کیږي چې دغه د ویټای په برخې یا کله یو ماشوم چې د شری ناروغي باندې اخته شو دغه چې کله د شری په ناروغي اخته کیږي نو ځینې مهندي ورسره په تماس کې پات کیږي چې دغه تماس په وخت کې یا نور ماشومان ورسره په تماس کې پات کیږي دغه ماشومان چې ورسره په تماس کې دي ته باید مونږه دا هم وقایه کو ځکه چې تماس پیدا شوی دی د دې نه مخکې چې دغه ماشوم را وخیږي یا مرض پیرا شي باید په دننه هغه محو شي دې ته باید مونږه ایمیونو ګلوبولین زیاتره چې مونږه دغه ماشومان ته تطبیق کو نو په دې سره صورت سره واکسین پوزره سره او د ایمیونو ګلوبولین په تطبیق سره من کولای شو نور ماشومان ترې وساتو دا ډیره زیاته مهمه برخه ده تداوی ده
ډیره زیاته مننه شونده اوسه صفای صاحب تاسو ته بیا هم خرغلاسم بخبرونه کې راځي د واکسینونو په اړه وغږی وړاندې ته ډاکټر صاحب اشاره درلودله د واکسینونو په اړه باندې د خلکو افکار او ذهنیتونه به څومره تغییر موندل دي آیا خلک غواړي د شیری یا د تورته نور د سری ناروغي پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو بشي کولی چې له دغه سری ناروغي څخه دی وقایه وکړي
د واکسیناسیون په برخه کې باید وایو د سری لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب نور ته اشاره وکړه د هر مرز په مهار او خنتاری په تداوی او په درملنه کې یو داغي د سرایت په مخنیوي کې یو ځینې شې چې ډېر عمده او حیاتي رول لري هغه اولی واکسین دی او دویم وقایه ده چې خپل دغه واکسین ته هم موږ وقایوي بڼه ورکولای شو چې متاسفانه موږ په افغانستان کې ګورو موږ د واکسیناسیون په برخه کې پاره لري په ټول سیمو کې چې واکسین ضرور دی او باید تطبیق شي نړیوال جهانی صحی سازمانونه او ځینن د کور دننه کوم صحی ټیمونه چې موږ لرو د واکسیناسیون په برخه کې متاسفانه دا بسنه نه کوي او زموږ ډېر داسې لږې پرتې سیمې لرو چې د هغې لارې سابلوبور دي او صحی کلینیکونه هم نږدې نه لري او د واکسیناسیونو په برخه کې داسې ټیمونه هم نشته چې هلته ولاړ شو او واکسین تطبیق کړي. او په دویمه قدمه کې د واکسین په برخه کې یو ماشوم ته یوازنه عمده او حیاتي رول د هغې فامیل او یا هم د هغې کورنۍ پلار او یا هم مور مکلفیت لري چې باید دغه واکسین په خپل وخت کې تطبیق کړي، نه تنها د شیری میزل یا د چیچک واکسین بلکې د ټول ژیړي واکسین، توګزن واکسین، د ویفال جو او بعض داسې نور واکسینونه چې ضرور دي او ماشوم ته طبابت ورته توصیه کړې ده، هغه په خپلو مراحلو وخت کې تطبیق شي. ولې متاسفانه هغه په خپلو وخت او په مراحلو کې نه تطبیقېږي، او همدا دلیل دی چې په هیواد کې د ټول د اکثر امراضو کچه هم لوړه ځي او هغه کورنۍ او یا هم دغه ماشوم د دې غضب او دغه مرض او دغه وایروس ښکار کېدلی شي. نو په دې سبب باندې باید ووایو دا چې دا دیش کله صریح کله زمونږ په هیواد کې جګړه وه، دغه جګړې له کبله زمونږ ډېری هیوادوال د تحصیل او د تعلیم د برخې نه لرې پاتې شوي دي، او ځینې عامه پوهاوی او عامه ذهنیتونه د واکسین په برخه کې واکسیناسیون ته جوړ نه دي، او یا هم که چېرته صحیح ټیمونه بعضې په لرې پرتو سیمو ته ځي، دا هغې ځایي مسؤلین او یا هم د کلي ملک او یا هم د جومات ملا امام د دوی سره همکار ووسي، او یا هم دغه عامه ذهنیتونو په برخه کې هغوشي کولی چې د خپل کسان ته او د همدغه منطقې د اوسېدونکو ذهنیت د واکسین په برخه کې جوړ کړي، او یا هم د واکسیناسیونو د دغه ټیم سره همکار ووسي. نو زه انشاءالله په دې باندې مطمئن یم چې دا به هم ډېره ښه او عالي نتیجه ورکړي، او بل به زموږ په هېواد کې دغه امراضو ګراف کته راشي. یو څه چې د یادولو وړ ده، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبان هم ورته اشاره وکړه، دا چې خپله شیری چک وروسته ډېر اراض ورکولی شي، او په زمن کې ډېر اختلافات ورکولی شي، دغې جملې څخه لکه څنګه چې پهعصبي رشتو یا هم په مغز باندې تاثیر کوي او د انسفلایټس باعث ګرځېدلی شي، او یا هم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادوري وکړه چې په دغه صورت کې اکثره هغه ماشومان چې په دې باندې مصرف کېږي په برانکیال اسما باندې یا هم په سینه وبغل او یا هم په نفس تنګۍ باندې اخته کېدلی شي. چنده ډېری هغه ماشومان چې هغه لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، هغه ماشومان چې هغه خوارځوا کې دي او خواړه ورته په خپل وخت او خپل موقع باندې نه دي رسېدلي، یا هم هیموګلوبین یا د وینې سویه ټیټه واوسي، مافیت ټیټه واوسي، اکثرا دا ماشومان د مرګ خواته وړلی شي، او دا ماشومان ډېر ژر اکسپایر کېږي، او په هغه صورت کې چې کورنۍ ناغېړي کړي واوسي. طبعا هغه ماشومان هغه کورنۍ چې د خپلو ماشومانو په اقتبال کې مسؤلیت ادا کړی واوسي او واکسینونه په خپل وخت کې کړي واوسي، که دغه ساحه د شیری چک په برخه کې انډیمیک هم شي، دوی ته کوم خطر نه مواجه کیږي، ځکه دوی واکسین نه کړی دي، بدن مخکې لاغې نه دي سره عادت شوی دی، او یو انټي باډي تولید شوی دی چې نه پرېږدي دغه وایروس بدن ته په اسانه باندې مداخله وکړي. مګر هغه کورنۍ چې هغه لږ زره د سواد نه لرې پاتې دي، او ځینې عامه پوهاوی ډېر ضعیف دی، او د خپل ماشومانو په تبال کې احساس د مسؤلیت نه کوي، او واکسین په خپل وخت نه تطبیقوي، نو هغه ماشومان طبعا د دې امراض ښکار کیږي، بیا په دې غربت او په دغه خرابو اقتصادي شرایطو کې د دوی درملنې ته رسیدګي، او که چېرته په لږ توتو سیمو کې وي صحیح مرکز ته دوی رسیدګي کې هم سختګي موجوده وي، همدا دلیل وي چې ماشوم مختلف کیږي. او ضمن یو څه چې ډېره مهمه ده، دا چې د تمپریچر درجه یا بدن د حرارت درجه ډېره لوړه ځي، او ماشوم ډېره یو قوي تبه ورکوي، په همدې صورت کې خپله تبه ته موږ یو د بخار خاص یو مثال ورکولی شو، لکه څنګه چې د بخار اور پسې تیریږي مایات یې کمیږي، د منځ په همدغه شکل باندې د یو انسان یا د یو ماشوم هم کله چې د تبې درجه لوړه واره په دغه صورت کې د ماشوم د بدن مایات ډېر ښکته راځي، چې په وقایوي ډول باندې کورنۍ باید په عیني ډول باندې باید د دې ماشوم ته پخه مایات ډېر زیات ورکړي، لکه پخې اوبه، چای، شیدې، شوروا، که د شپږ میاشتې نه ډېر وي، حلوا، عمر یې ډېر وي، حلوا، فرینی، سوپ، هغه ښې غذاګانې چې هغه موږ ویلی شو چې شیدې دي، مستې دي، وریژې دي، البته شوله وریژې، کیله ده، هګۍ دي، دغه شیان کولی شي او د خپلو ماشومانو ته ورکړي، او هغه ویټامینونه او
یعنې ډاکټر صاحب دلته د شیدې ناروغۍ لپاره رژیم، البته د خوړو رژیم یا د رژیم یا غذایي پاملرنه څنګه دلته ګټوره تمامېدلی شي په دغه برخه کې مهمه ده، چې باید دوی ته ځینې رژیمونه په نظر کې ونیسي، ځینې هغه خواړه په نظر کې ونیسي چې هغه رښتیا هم د شیدې ناروغۍ په دغه پروسه کې مهمه دي.
صرف ساده لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړه، 80% د یو مرض په مهار کې وقایه رول لري دیر فیصد دغه میډیسن چې مونږ ډاکټر صاحبان یې توصیه کوي دغه میډیسن رول لري. یعنی یو پلار یو مور او یو کورنۍ د یو مرض په مهار کې د یو ماشوم په مقابل کې کولی شي چې په ډېره درسته او مسلمه بڼه باندې د دوی نه وقایه وکړي او هماغه دلیل وي چې ماشوم د خطر خواته هم نه ځي او شدت د مرض هم نه ډېریږي. پې لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه ومې وویل هیڅکله یو کیمیاوي مواد نشي کولی چې د یو طبیعي موادو ځای ونیسي. لکه څنګه چې زه په عامه اسلام باندې وایم دغه ملټي ویټامینونه یا مختلفو ویټامینونه چې بازار کې راغلي دي دغه ویټامینونه که چیرته په وقایوي شکل باندې د یو طبیعي منبع نه واخیستل شي نو دا د هغې نه ډېر زیات مفید واقع کېدلی شي چې موږ دا عملا په مایناخانو کې او مریضانو کې موږ لیدلی دي. ډېری هغه کورنۍ چې د ډوډۍ او د غذا په برخه کې خپلو ماشومانو ته د خوړو په برخه کې ډېره توجه کړې ده او درسته بڼه باندې وقایه کړې ده د هغوی ماشومان هم سیر د مرض ډېر کم وي هم شدت د مرض ډېر کم وي او هم هغه کورنۍ ورسره ډېره په حسابه نه وي ځکه که چېرته د وجود مایعات کمیږي او کورنۍ یا مور د همدې ماشوم هوښیار واوسي نو مایعات ډېر ورته ورکوي. لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړله چې پخې اوبه چای شودې شروع دا البته د شپږ میاشتنی ماشومه پورې او د شپږ میاشتنو لوړ بیا کولی شي چې حلوا او فیدیني سوپ وغیره دا هم استفاده کړي او هغه ماشومان چې د هغې عمرونه د شپږ میاشتنه ډېر دي یوازنی چې په میزل یا په شیری کې ډېر وخت ماشوم د یو حد طرف خواته وړي او د حد ستونزې طرف ته وړي نو هغه کمبود د مایاتو دی او په دویمه برخه کې بیا ضعیفي د بدن ده او د معافیت کمواله دی او ورپسې نور فکتورونه دي. نو په همدغه حالت کې باید په مایاتو کې دغه څه باید په نظر کې ونیول شي او د خوړو په برخه کې هغه د جهان صحي او ښه خواړه چې په کورنۍ کې روزمره په خېګه دا کولای شي چې ډېر ته استفاده وکړي کاغه مغوخه د کاغه دالي او کاغه مکنون دی او که هر څه دي ولی هغه خاص معیار د دې ماشومانو چې په خصوص کې ضعیف هم اوسي او د شيري په حالت کې اوسي نو کورنۍ باید دغه 15 معیار په تقسیم اوقات په شکل باندې خپل ماشوم ته توجه وکړي او رسم 15 وخت تقسیم کړي او په هر ټایم کې چې موږ مخکې دا وری وکړل لکه څنګه چې دا ومول شو دې مستي وریږي کله هغه او نور هغه خارج به کور کې پخېږي ولې دا 15 خبرې پکې شرط دي چې باید روزمره واخلي ترڅو د ماشوم د بدن مایعات هم پوره وسی د تب مقابل کې او د دې وایرس په مقابل کې او په زمن کې د دې بدن هم تنبیه وسی هغه ویټامینونه چې معافیت ته ضرورت لري هغه هم د طبیعي منبع نه کسب کړي وسی نو په هغه صورت کې بیا خپل د بدن معافیت د دې اجازه نه ورکوي د وایرس ته چې دا نور هم په بدن کې شرایط کې بیا هم شدت مرز زیات کړي. نو په ټول کې باید وایو چې خپل واکسین او واکسین په یو ټولنه کې د صحت په سکتور کې او د یو انسان په صحي روغتیا کې او داینده د امراضونو داینده تضمین کې ډېر عمده او حیاتي رول لري چې اکثره زموږ توصیه هم ټولو کورنۍ او تعامدا ته چې باید د واکسین په برخه کې هیڅ وخت خپل ماشومان ته نغیلي ونه کې په خپل وخت باندې واکسین نه تطبیق کړي ترڅو سالم او د دغه مرضونو څخه خلاص ټولنه ولري.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسه صفه صاحب تاسو نه بیا هم مننه کوم ورزو خغلی احمدی صاحب ته احمدی صاحب د شیر ناروغي په تړاو موږ تاسو ک ټولنیز ستونزې باندې وغږیږو د خستونزې بیا شته کنه چې په ټولنه کې ځینې کورنۍ د ځینې خالق دي چې اساس دي یا هغه ماشوم چې شیرینی ولې ممکن خپل ماشوم پرې نه دي تورته دي نور مسل دي د خستونزې شته په ټولنه کې
بالکل احمدی صاحب دا کوم غوینو عملا دلته کلینیک ته موږ مریضان راوړل کیږي بازي کورنۍ بیا د خپل سره تبابت به کی شروع کړل وی چې هغه بیا خپل ماشومان ته یا هغه مور سي ماشوم سي دغه نیولې وی د سرخکان یا هم د شری نیولې وی مور ته وایي چې تب مثال خو خوراک باندې کې بیا هغه بنې غوړی بند کړي په هغه بنې هغه بند کړي په مور باندې پریزونه لګولې ورته مریض ماشوم په مور باندې ورته د شې نه ورته وځ کړي وی بل دا د شي مور ته ویل کیږي چې ماشوم به ته نه منځي دا چې تاسو خو سوې نه په دې باندې دا مرز سختيږي دا به منځي نه نو هغه په یوه حالت کې پاتې کیږي هغه نور چې سختيږي هغه حالت اته مرګ ته رسیږي موږ بعض ماشومان ولیدل په دغه حالت کې هغه د لری پروتو ولایتونه راوړي ولری پروتو سیمونه راوړي او مرکز یې ټپل ته دغه جوړتا نو هغه به دا و چې هغه کې یو علت وامدا و چې مور ته به ویل کېده چې تب خو خوراک نه ترڅو چې مور خو خوراک نه کینو هغه کې به شودې کومه کیږي ترڅو چې ماشوم ته دا شودې ورنکې نو ماشوم به څنګه شي بخپله دا شودې د مور سیدي
دی ماشوم لپاره یو واکسین شکل لري. نو امدا شکل باندې کوم وګورو نور داسې پریزونه ورته ورکول کیږي چې دا مثال تاره لپاره خنده دي یا مولا درته دم کړی دي ته به دا شی خوري نور څه به نه خوري یا واغوي ته. نو دغه 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 شی نه سي دي یا د کورنۍ کې دي د خواخې خسر له خوا دا د تداوی لیکيږي دغه د ماشوم مور ته یا ورته لیکي چې د ماشوم به ته به دا شی نه ورکه او دا خپل سر باندې دغه خوراکونه ټول په منی کړی وسیږي د هغه حفظ ذهن نه مراد کیږي. نو هغه صدا په غضب باندې کتل کیږي او نور هغه مرګ ته رسیږي. نو دا حالتونه موږ په خپل سرګو وینو روز اله موږ د مریضان راوړل کیږي. بل خبره دا ده چې ډاکټر بان ورته اشاره وکړه چې یو مریض ماته د یو څو ورځو کې راوړل شوی وو هاته باغې ته ویل کیږي چې دا مرض چې دا ګرم مرض ده. نو دا به ګرم ساتي ماشوم چې دا ته نه وځي هغه کې هغه اسهالات رامنځته شي وو باغې کې ماشوم ډیر زیات لوړه تبه درلوده چې باغې کې بیا دا حالت چې دا جټکا تکلیف ورته پیدا کړی وي یعنی باغې باندې بسر لکه میرګي د یو حالت په پیراته په ماشومان باندې. نو دغه حالتونه موږ په خپل سرګو باندې عملاً دلته وینو دلته دا موږ لیدلی شو.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ اوسې ډاکټر صاحب قایزاده. یو مسله به تاسو درګرځم زموږ دغه یو اوریدونکو په تمه پاتې دی لدی ورسره به تاسو در وګرځې کوم. سلامونه زابلای صاحب مهرباني په خیر راغلی خبرونه دي.
ډیره مننه کوم خوښي خور سلامونه تاسو ته ډاکټرانو صاحب ته باندې زابلای د زابل د خبرې کوم.
مهرباني زابلای صاحب
مننه کوم ډاکټرانو صاحب نن می د پښتنې د داسې نن په ساري ناروغي تر فکر کوم تاسو پر دې خبرې کوي. نو ساري ناروغي په دې وخت کې فکر کوم یعنی زه خپل د مریضان کلن وینم ته سرګوتیږي. یو تعداد مریضان په مریقه اخته کیږي هغه هم خاصتا په حیواني مریقه. نو هغه هم تر ډیره حده زنانه لیدل کیږي. نو که چیرته د تاسو محترمه یو څوک په مریقه اخته وي هغه لته وجه کې دی آیا هغه حیواني شیدې خوړلې دي د حیواناتو روزنه او پالنه کړې ده او آیا دغه مریض لپاره واکسین شته او تر څه حد ساري ده؟ بل پوښتنه مې هم دغه ده چې هغه مریضان چې په سین دق تبرکلوز اخته دي آیا د هغوی لپاره واکسین شته او هغه څومره ساري ده؟ باید هغه مریض څنګه چلند وکړي کورنۍ ورسره څنګه چلند وکړي تر څو نورو روغو کسانو ته انتقال نه شي.
ډېره زیاته مننه تاسو خپل پوښتنو ته چې کړې دي په دې ضبط پته مې اوسې مننه. ډاکټر صاحب قایزاده پوښتنې ماتمن اورېدلې دي چې په دې ورسې کوي ویلې زموږ د اورېدونکو چې حیواني مورقه خورا ډېر زیاته پیدا کیږي او بخصوص په ښځو کې وي. واکسین شته، علاج شته، ولې په دغه وسوسه وخت کې پیدا کیږي؟ مهرباني.
دا څه چې حیواني مورقه هغه حیوانات چې دغه میکروب ولري میکروب د بروسلوسیس او هغه حیوان شود او یا غوخه کاسوګي شود خوړی او یا غوخه کې یا د هغه پالنه کوي او یا لبنیات استعمالي داږي چاغه دغه بروسلوسیس میکرو پاغي کې موجوده بنان د اشخاص پرې افتکیږي. خصوصا هغه خلک چې په لوري پروتو کلیوالو منطقو کې دي او یا په خار دن دي او د حیواناتو سره په تماس کې دي او یا هم په تماس کې نه خو خاصاب دي. هغه خود ته زمنګ وزارت زراعت دومره زیات فوق لاده فعال هم نه دي چې الته په کوم دي چې ساروی خرڅيږي الته ډاکټرانو لري الته دغه ساروی معاینه کړي چې آیا د کوم مرز لري کنه لري چې کوم مرز نه لري هغه باید جامع ته تطبیق شي. دا نشي کولای چې نو نشي کولای نو په دغه اساس باندې چې دغه حیواناتو هغه غوښه سره خام غوښه سره په تماس کې په تماس کې شي هغه نه هم انتقال کیږي د دې شو نه هم انتقال کیږي او همدارنګه د دې د مستو نه د کوچو نه د ټول نه انتقال صورت لسی او د دې نه علاوه هغه الته کوم کور چې کوم ځایونه کې چې د خلک د سرویس اتي هغه سره په تماس کې وسیږي غواړي چې اکثرا مندې خوندې دی ویل زیات تر چې اخلي اخلي په دې خاطر باندې زیات تر پیښته کیږي چې دوی ګوره دا مرته جوړی هغه به شار به شودر لوشي د اشپزۍ سره تماس کوي. نو په همدې خاطر دا چې اکثرا زمونږه طبقه اوناس دي دا ډیر زیات په حیواني مورقه باندې اخته کیږي. بلې هو تداوی لري اما د تداوی نه وړاندې کوي اول په تداوی راشو نو د تداوی نه وړاندې ډیر زیات مهمه خبره ده دا چې کوم دي کې دا حیواني مورقه په چا کې ولید راځي او هغه په کور کې حیوانات لري دوی دغه حیوانات بوزي هغه کوم دي کې چې د حیواناتو وترنران چې هغه ته وترنر ویل کیږي یا د حیواناتو ډاکټر پاغي باندې معاینه شي تر څو کچیر داسې موجوده چې هغه حیوان ته دوي شي تر څو هغه منبی د منځلار شي او کچیر یو شخص پرې اخته وي نه به پاغي صورت کې دي خپل
تداوی ده چې هغه تداوی چې تقریبا شپږ هفتې یا دوه څلوېښت ورځې دوام کوي چې په هغې کې مختلف رژیمونه دي د دوا چې یو رژیم په خپله ریفامپین دی او ډوکسیسیکلین دی چې د دوه څلوېښتو ورځو دپاره یا د شپږو هفتو دپاره ورکول کېږي او د دې تداوی صورت نیسي. د دې د سوال دویمې برخې ته چې راشو چې هغه د توبرکلوز برخه وه د توبرکلوز په برخه کې د توبرکلوز په برخه کې ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د اول د مریض سره چلند زمونږ جامعه داسې ډېره زیاته وروسته پاتې ده چې کله مونږ د توبرکلوز نوم اورو او یا یو کور کې چې یو څوک توبرکلوز نه دا کور ترېنه نفرت کوي کرکه ترېنه کوي او لرې ترېنه سختي او حتی که یو بل لرې خپلوان یې خبر شي نو هغوی د فلانکي کور ته مه ځئ چې هلته هغه سړی توبرکلوز دی چې تاسو توبرکلوز نیسي. هغې ته یو نوی احساس د کمتري پیدا کېږي دغه مریض ته حتی د دې دغه تشویش او دغه حتی د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان سبب یا د ډیپریشن سبب شي. نو که چیرې یو کس په توبرکلوز باندې په یو کورنۍ کې اخته و تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه وروسته پاتې هېوادونو کې اکثران عامه پوهاوی ډېر زیات نشته او تعلیم هم نشته. دوی دغه خپل حفظ دغه خپل ځان چې دی وقایه کوي نه وقایه په دې معنی خو دا چې دی باید ماسک واچي تر څو د کورنۍ نور غړي هغه په امان کې وساتلی شي. خو بدبختانه چې مونږ مسلمانان او په مسلمانۍ کې چې دی شک نشته خو دلته ځینې احادیث دي په هغې باندې عمل نه کوو چې هغه حدیث دا دي چې المسلمو من سلم المسلمون من لسانی و یده. مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې لاس نه او خولې نه بل مسلمان په امان کې پاتې شي. نو ته دا خپله خوله خو دې پټه ساته که نه. نو چې کله پټې نه ساتي تر ټوخې وکړي پنجه وکړي هغه ته ورځي. یا هم کله داسې کېږي چې دغه توبرکلوز ناروغ چې کوم دی دا ټوخي سره بلغم اچي نو دغه بلغم چې ورسره راوځي دا په ازاده فضا کې
بله
په ازاده فضا کې په لار کې رواني توکیه چې دا بیا کله وچي دا د هوا په واسطه یو ځینه بل ته په اوبو کې یا په غذایي موادو کې کېناستل هغه نورو خوړ دی کېږي. او د دې توبرکلوز دوا هم څه دی چې په کلینیکونو کې شته دی د دې خپل میعاد وي شپږ میاشتې اته میاشتې یو کال او که چیرې مقاوم شي توبرکلوز بیا د هغې موده لوړېږي. او کله کله هم دغه خلک چې کوم دی دغه توبرکلوز دوا په صحیح ډول سره نه استعمالوي چې بنا ان مقاومت ایجادېږي چې د هغې حیات دپاره او همدارنګه د هغې د کورنۍ د نورو غړو د ژوند دپاره دا فوق العاده خطرناک ثابتېدای شي. نو مونږ په کار دا دی چې هغه کس توبرکلوز
بله ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. دا چې وخت کم د نورو ډاکټر صاحبانو په تمه دي مننه کوم ډاکټر صاحب. صفه تاسو راته وی چې توبرکلوز او بخیل البته دغه شیرین ناروغ بیرته راګرځېدل شي کله چې وقایم وشي تدابیر وشي واکسین وشي
په یو منطقه کې واکسین شوی وشي او دوباره سهان دی مکشوی وشي نو طبابت اجازه ورکړې ده چې هغه مشکون ته چې د شیر یا چچک واکسین پوهه دوباره هم ورته واکسین تدبیر شي. البته که ساحه هندې مې چې ووسي که چېرته واکسین تدبیر شوی ووسي هېڅ سوه تشویش د دې ماشوم لپاره یا هېڅ سوه خطر د دې ماشوم لپاره نشته ده چې دا په شیر یا چچک باندې واقع شي. صرف هغه ماشومان چې هغه او یو څه د یادونه ورده چې هغه ماشومانو چې د شیرې دغه دوره تېره کړې ووسي هغه دوباره بیا نه مساف کیږي. که چېرته بیا هم ساحه اندمي کشي او یا شیره په دې منطقه کې سرایت وکړي نو هغه ماشومانو چې یو ځل خپله دوره تېره کړې وي په عمر کې بل ځل په شیرې باندې نه مساف کیږي. او ډېری وخت لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبانو هم په دې موضوع باندې بحث وکړ اشاره ورته وکړه زمونږ ډېری تاکید په کورنۍ باندې همدا دی چې باید واکسین په خپل وخت باندې تطبیق شي. عامه زینتونه جوړ شي د دولت سکتور نه سی سکتور نه وختونه هم ده چې خپل لغه د واکسیناسیونو ټیمونه ډیر کې او هغه لغه پروتوسي مو ته خدمات لري او یا هم سی مراکز لري ته پاتې شوی دي او د دغه امراض د رفع او ارقام هم لوړت لري په منطقو کې. نو باید هر څه اجر باید د واکسینو خدمتونه ورته مهیا شي ټیمونه ورته ولېږل شي. او بل زما چې ډیره مهمه خبره ده دا چې مونږ خوځواکۍ ته د خبره د مرزونو مور ویل شو ډیره هغه ماشومان چې دغه مافز دی خو سی خورځا کې وو سی وزن کم وو سی او هیموګلوبین کم وو سی ډیره وخت دغه ماشومان ډیر زړه دغه امراض او دغه وایرسونو ښکار کېدل شي چې بل غوښتنه مو هم ده چې باید په لاره په توسي مو کې هغه خورځا کې ماشومان چې غذایی توکو ته ضرورت لري او یا هم دغه وایرسو په مقابل کې دوی تم به کېدل شي او مافز پورته تل شي. نو باید دغه غذایی توکي او دغه خوراک ورته مایا کې تر څو موږ
ډېر زیاته مننه ژوند وسي احمد زیسه پورسوي کې ستاسو نظر مخلو څنګه کولای شي چې په افغانستان کې خلک د شیری ناروغي په ډېر جدیت سره او په ډېر لږ مخ کې تدابیر وشي مننه
د نظافت مراعات کولای شي دوی اندازه کې چې یو څوک په شیری ناروغي باندې اخته کیږي هغه د جدا وساتلی شي د نورو ماشومانو سره یو ځای نه سمدوی هغه ماشومان هغه سره د یو ځای خواړه نه ورته ورکوي د هغه په خوراک کې کوم کاشوغه چې موږ شایسته استفاده کوي هغه د دوی ته نه استفاده کوي او بل خبر دا ده چې د دې لپاره د قوي غذاګانې کوم غذاګانې چې هغه کې موږ ویل چې هغه کې پروتینونه موجود دي هغه کې خو غذاګانې دي هر څومره ښه خواړه چې د دنیا وځيږي هغه ورته ورکول شي پریزونه دي نه پکې په دغه باندې او درې خبر دا ده چې د ماشومان ته د دوی د کورنۍ کې کساب لري که هر څه لري د هغه نه د هیڅ دریغ نه تکي هغه ورته ورکي او دا د شي واکسینونو د هیڅ دوره کې د دې خپل ماشوم دی واکسین نه به واکسین نه کوي نه واکسین دی په خپل وخت نه ورته ورکي نو ان شاء الله چې په دې سره به د دې ماشومان د همیشه لپاره تندرست سالم او د ټولنې خدمتګار به وي
ډیره زیاته مننه مننه ژوند دی ډاکټر صاحب د خبرونه کې موږ سره برخه اخیستې و درنو اوریدونکو په خبرونه کې را سره د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کمین صفای او ترڅنګ د داخله ناروغي ډاکټر صاحب عبدالحق عبدالرزاق احمدزی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستل تر بیا چې تاسو درنه حضور تاسو ریګم په لاله سپارم خو وخت
گیتاره که خیالم افتاده جالک زدن آمدی رو بخانی دست و پاچه شد دلم نگو که زود میروی تو تفارچه شد دلم بدی گیتارم بیا بینشین دمه رو برو سرود تر میخوانم خوشت نیامد برو سرود گیتار
عاشقم نامم رو میگردانم.